سم بیرته کابل ته سنیګو بلکی د نورستان اول د دواب ولسوالۍ ته زو د غلطه ویل کیږي چې د غربي نورستان دواب ولسوالۍ وزل بیا وسلوالو طالبانو ماسره کړی ده. یاد ولسوالۍ په تلل لار کې و امنیتي پوسټ هم وسلوالو مخالفینو د پنځو پولیسو سره نیولې. روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب د دواب ولسوالۍ محاصره وسم روانه ده؟
بله ان صاحب، در محاصره د پرون نه شروع شوې ده، نن هم شته دی، روانه ده. هلته پولیس او وسلوال طالبان په یو بل باندې ډزې کړي روان دي، او تر اوسه پورې څو ځلې د دفاع وزارت هلیکپټرې تللي دي، لوړو څوکو باندې بمباردمان کړی دی. خو مشکل دا دی د معلوماتو د ترلاسه کولو ټول هغه کوم وسایل چې دي، مثلا تلیفون دی، تلیفون دستګاه هلته بند کړی ده طالبانو خلکو، او همدارنګه د موټرو تګ راتګ بند دی، لاره کې مینونه دي. نو مشکلات دغه دي، خلک وایي چې کوم نږدې ولسوالۍ چې هغې سره نورګرام د ګوند کې پرته ده، د هغې اوسېدونکي وایي چې تیاریزي بمبار کوي، بېرته راوځي. خو تر اوسه پورې هلته د ملکي تلفاتو یا طالبانو یا د دولتي سرتیرو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې هلته پولیس مقاومت کوي، او د وسلوال طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي، هغو ته یې مرګ شوب راړولی، خو هغه ته هم دا معلومات نشته دی. هغه دا هم وایي چې یوازې د مخابرې د لارې دوی روابط نیسي هلته، او نور داسې څه وسیله نشته چې هلته رابطه ونیول شي. دغلته تقریبا دوه هفتې وړاندې د دې ولسوالۍ امنیت قومندان عنایت الله د لغمان پالنګار کې د یو کمین په ترڅ کې ووژل شو. خلک وایي دغه کس چې کله وژل شوی، د هغې نه وروسته په دغه ولسوالۍ کې حالات خراب شوي دي. طالبان راټول شوي دي درې ولسوالیو نه، د دواب، نورګرام او خپله د منډور ولسوالۍ نه راټول شوي دي، او په ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کوو. روحلان وری و چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې په اړه د چارواکو او ځایي خلکو د څرګندونو په استناد را سره معلومات شریکول. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. په پکتیا کې د څمکنیو ولسوالۍ په سلګونو خلکو دغلته د سړک د جوړولو په کار کې د ځنډ له کبله مظاهره کړي. دا چې رښتیا څه دي، داود تپان را سره په تماس کې دی. تپان صاحب، د نننۍ مظاهرې په اړه راته ووایي، د مظاهره چیانو غوښتنې څه وي او مظاهره یې چیرته کړې وه؟
مننه ان صاحب، زه خپل څمکنۍ ولسوالۍ ته سهار ورغلی وم. د دوی مظاهره سي نږدې 9 بجې پیل شوه، تر 1 بجې پورې دوام کړی و. سي دوی ولسوالۍ چارواکي راغلل او دوی ته وویل ډاډ ورک سي مظاهره دوی ودرئ. دوی مظاهره وځنډوله په شرطونو باندې. مظاهرې ته سلګونه کسان راغلي. په دې کې د جانخیل ولسوالۍ او د څمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکي شامل وو. دوی غوښتنه دا وه، د جانخیل او څمکنۍ ترمنځ غځېدلی لوی سړک چې نږدې 40 کیلومتره کېږي، دا باید په پاخه او اساسي ډول ورته جوړ شي. دوی د مظاهره چانه یو غوښتنه دا وسیله تیرو 14 کلونو حکومت ورسره ژمنې کوي، که مرکزي ده که ولایتي اداره ده، دوی سره ژمنې کېږي. خو دغه د دې سړک د جوړېدو، خو دا سړک نه جوړېږي. دوی وایي د دې سړک د پراختیا لپاره دوی کورونه وران شوي دي، حکومت یې کورونه اجرې ور وړاندې کړي دي، خو ورته جوړ سړک یې نه دی جوړ کړی، او دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی و دا خبر هم کوله چې په کابل کې کوم وکیلان یا سیاسیون سي دوی په سر معاملې کوي. دې خبرې ته ډېره اشاره کوله چې هغه به دوی په خپل سیمه کې هېڅ کلم نه انتخاباتو ته پرېږدي، او نه به دوی وغواړي او د خپلې رایې د باطلېدو غوښتنه کوله.
ډېره زیاته مننه کوو. داود تپانو چې د څمکنیو د ولسوالۍ د نننۍ مظاهرې حال راکوو. دغلته خلک وایي چې د سړک د جوړولو لپاره کورونه او مځکې له منځه وړل شوي، خو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په نوي ډیلي کې د کرکټ د روانې سیالۍ تازه حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره په سبان دي 12 اورونو کې 4 شپېته منډې جوړې کړې دي. د محل محمد نبی آوټ شو، او بل لوبغاړي ته منتظر دي خلک چې راشي څو له سمیولا شینواري سره ملتیا وکړي. محمد نبی وتوانید چې دولس منډې جوړ کړي. افغانستان په درې څلوېښتو پونو کې تمال نه اویا منډو ته اړتیا لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس وایي د سولې بهیر ته ډېر هیله من نه دی. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم د سولې د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو لپاره هڅې کوي، خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې لروان بهیر نه هیلي ښکاري. د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکېل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدن زه دې ته خوشبین نه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه وکړي. اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاذر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپل خلکو سره یو ځای شي چې زه دې ته هرکلی وایم.
د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي، خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیلمن ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخته اړتیا لري. ښاغلی صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده، خو بیا یې هم د راتګ امکان شته.
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده، او په دې باندې موږ تاسې باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجوو، خپل مجبوریتونه هم وسنجوو، او د نړیوالو او هغه خلک چې اوس د موږ په سولې کې داخل خلک دي د هغوی دلچسپي او هغه مهموالی اهمیت هم باید وسنجوو. موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو.
که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلجیم رسنیو ویلي هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کېدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوی بوي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنیو ویلي و چې نجم الشهراوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په یوه سیمه کې نیول شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وایي د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوی په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغو رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوی نه دی. نجم الشهراوی له وړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډي ان ا نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوي چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوي وو. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرونیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوي نومېدل. دغو دواړو ورونو جنایي دوسیه درلودې، خو وړاندې یې له اسلامپالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه وویل سوي. د راپورونو له مخې د دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارټمن کرایه کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو سوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بمې چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان سوی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په درېو چاودنو کې لږ تر لږه 34 کسان وژل سوي او 200 ډېر ټپیان دي. دغه بریدونه څلور ورځې وروسته لاغه کیږي چې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د دوستانو زمګګله ازادي رادیو ناوړې وس مخکې لدینې چې د بلجیم د ورستیو بریدونو پاړه پاړه پاکي د میشتو سو افغانانو نظرونه در سره شریکو یو بل ریپورت راخلو او غیر ریپورت دا د چ امریکا کې د ایرانی الاصل ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې نکاس کړي چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستلو هغه تور دی چې وخت ترکیه مشان په کې راخېل وو. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. له دې سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی چې د ده او کړۍ په وړاندې یې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د یوې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیه او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکولو تورن او نیول سوی وو. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډېری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړیستل چې له هغه هېواده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 ورباندې لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نوموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیې او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زراب په 2014 کال کې د ترکیې د یوه حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې یې ایران ته د 12 میلیارد ډالرو په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړې او هغه یې یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هېواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللې وه د هغه هېواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زیږېدلی او په ترکیې کې لوی سوی دی. د په استنبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې مېرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یوه مشهوره پاپ ستورې ده ژوند کوه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خیر شینواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواري ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هېواد دی چې نسبت نورو هېوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم سر هر چې غپې خوشوي موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدای تبعیض نه شي درسره کولای، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خلې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي هغو دپاره ډېرې زیاتې منفي دي.
ښاغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیه کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسیږي د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملو نه وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه وه، ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک و بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نوم یې وډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا ښاغلي تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو په دلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په روانه سیالۍ کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره درې اتیا منډې جوړې کړې په 15 اورونو کې. دا مهال افغانستان په دیرشو توپونو کې د شپېتو منډو جوړولو ته اړتیا لري. سمیع الله شینواری او نجیب الله زدران له یو بل سره په بیټنګ کې د مهال همکاري کوي. له تاسو نه به واورو چې تاسو د کرکټ د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ. یوازې یو ټلیفون راخستلی شو که اوریدونکي کولی شي خپل نظر را سره شریک کی په نوې دلی کې د کرکټ د روانو سیالیو په اړه. متاسفانه چې د ما تخنیکی امکار وای چې یو ورېدون کله چې په تماس کې لرو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل خبرې مورا لنډ کړئ راته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدای دا ورور چې د افغانستان لوبغاړي خو ډېر تکړه دي، خو دوی ته دغه لسې چانس چې په دغه ډېر څه توپو کې د خپل
سټوډیو کې یې مخه او لایف خپرونه د سید بیرته زنګ وهم درته. ډېر زیاته ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستون ز سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسټرګي د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیلمن نه بریخي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاج ناروغیو د اختبندیانو په خوشکېدو کې باید شفافیت تضمین شي.